دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم ما هم بخیر پام وکړی د دې مهال خبرونو ته زه احمد شکیب دوستیم د کابل خار مرکزی سیمه میوان سلولاری کې د ماین چاودنې څلور ملکی وګړي وژلي او څو باندې 15 نورې ټپيان کړي دي د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز نن سه شنبه رسنیو ته وویل چې د ماین چاودنې څخه کم 3 بجې رامسته شوې ده نو موري زیاته کړي چې د چاودنې د نویت او مرګ شوب لپاره پولیسو څېړنې پیل کړي دي یو بل خبر لمخې د افغانستان د زندانونو چارو تنظیم اداروي چې نن سهار د دغه ادارې درې کارکونکو د ناڅرګند وسلوالو په بریټ کې وژل شوې دي دغه ادارې وایي چې فیولا امریکا غاکته وویل چې د کابل په بګرامیو کې پیخرامسته شوې ده د جلال زیب خبره ناڅرګند کسانو د زندانونو چارو ادارې د کارکونکو پر موټر ډزې کړې دي د کابل د امنیت قومندانې وان فردوس فرامرز د یاد خبر په تایید سره امریکا غاکته وویل چې ګډ امنیتي ټیم د پیخې په اړه څېړنې پیل کړې دي په ورته مهال د افغانستان د ستر محکمې د مالی او اداري ریاست د معاشات مدیر محمد احسان همدرد هم د ناڅرګند کسانو په بیت کې وژل شوی دی د افغانستان په خانه ولسمشر حامد کرزی وایي چې په دغه یوات کې روانه جګړه د بهرنیانو سیالي ده او په خبره حکومت او طالبان باید سیاسي جوړجاړی وکړي کرزی نن سه شنبه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت او طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې د خبرو میز ته حاضر شي حامد کرزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په اړه رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورنه کړي بلکې د سولې لارې د یو ملي حکومت رامنځته کولو لپاره اقدام وکړي هغه همدارنګه ډاډ ورکړ چې د سولې په اړه جدي مذاکرات به ډیر ژر بیرته پیل شي کرزی طالبانو ته خطاب کې وویل چې د ولسوالۍ په نیولو سره کوم ځای ته نه رسیږي او په خبره خبداوي چې سولې وکړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخیسته او په دوه کې د سولې مذاکرات په ټپه درېدلې دي بلخو د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دوه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي لغړو سره د سولې بهیر د پرمختګونو او په دې برخه کې د ستونزو په اړه خبرې کړې دي د خوست ولایتي شورا وایي چې وسلوال طالبانو د دې شورا غړي زهره جلال په لوګر کې د خپل کورنۍ لغړو سره ناڅرګند لوري ته دیولې ده د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان نن سه شنبه امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د زهره جلال موټر د لوګر پل عالم خار ته نږدې دروله او وروسته میرمن جلال لزان سره دیولې ده د ولایتي شورا د دغه برمته شوی غړي زوی ایوب جلال امریکا غږ ته وویل چې دغه پیخه لن د غرمې مخ کې شاوخوا لس بجې رامنځته شوې ده نو مور زیاته کړه چې لمور زهره جلال سره څلور ځامن او یو لور هم و دوی له کابل نه خوست تلل په ورته وخت کې د لوګر د ولی ویان دیدار لونګ امریکا غږ ته وویل چې په دې اړه تر اوسه امنیتي ارګانونو ته معلومات نه دی ورکړل شوی او سوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اکلت څه نه دی ویلي په بهرنیو خبرونو کې د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې په شپږو هیوادونو میانمار چین ایتوپیا عراق سوریه او جنوبي سودان کې قتل عام او ظلم روان دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د ظلمونو د مخنیوي په اړه یو راپور خپل کړی او ویلي دی چې یاد هیوادونه د امریکا د دغه اجنډا پر وړاندې د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو لوی ستونزې رامنځته کوي بلینکن د جنوري په میاشت کې ویلي و چې چین په سینکیانګ حوزه کې د ایغوریانو قتل عام کوي د امریکا حکومت د هغو چینایي مقاماتو لپاره ویزه نه ورکوي چې ګمان کیږي مسلمان دغه کې توقيف کوي او ځوروي د عراق روغتیایي چارواکي وایي چې د یو روغتون د کورونا وایرس د ناروغانو په خونو کې د اورلګیدنې له کبله څه ناسه 500 سنه وژل شوی او لږونه کسان شدیداً ټپيان شوی دي چارواکي او پولیس ګمان کوي چې د الناصریه خار د الحسن په قدری روغتون کې اور د اکسیجن د ډبې د چاودیدو له کبله رامنځته شوی ده ورته پیښه د روان کال په پیل کې د بغداد په روغتون کې هم رامنځته شوی و یو روغتیایي چارواکي وایي چې د پیښې په وخت کې څه ناسه 3 شپې ته ناروغان په تاکونو کې وو د جان هاپکنز پوانتون د معلوماتو لمخه په عراق کې تر اوسه څه کم یو نیم میلیون کسان په کورونا وایرس اخته شوی دي د امریکا ولسمشر د هیتی پر سیاسي رهبرانو غږ کړی چې د خپل هیواد د خیر لپاره متحد شي ولسمشر جو بایدن په سپینې ماڼۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې ویلي چې د هیتی ولس د سولې او امنیت وړ ده ولسمشر خبريالانو ته ویلي چې د حالات لنګدینه څاري د هیتی ولسمشر د چهارشنبه په ورځ په خپل استوګنځي کې تیر شو په پیښه کې د ولسمشر میبن هم سخت ټپي شو او اوس د امریکا د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې تر درملنې لاندې ده. د سپینې ماڼۍ وایند جنساکي د دوشنبه په ورځ ویلي چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د امریکایي پوځیانو د لیګلو په باب د هیتی پر غوښتنې غور کوي. او د امریکا په لویدیځو سیمو کې پراخ اور بل شوی دی چې له کابله سلګونه کسان له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د اور له کابله په لسو لویدیځو ایالتونو کې کورونه سوځېدلي دي. تر ټولو پراخ اور د اوریګن په ولایت کې بل شوی دی. لمبې له کنټروله وتلې دي او د کالیفورنیا ایالت ته د برېښنا رسولو خدمتونه ټکنی شوي دي. هوا پیژندونکو وایي چې په لویدیځو سیمو کې د هوا ګرمه څپه مخ په کمېدو ده. خبرونه پای
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د مصالحې عالی شورا ویلي دي چې په نږدې ورځو کې به د سولې په حق لا جدي مذاکرې پیل شي. په عین حال کې د افغانستان په خاني جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان د حکومت او طالبانو نغښتې دي چې سولې وکړي او افغانستان د دې کړکیچن وضعیت نه وژغوري. ممتاز بهیر په دې حق لا نور تفصيل را لګل دي.
د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د سیشنبه پورز ویل چې دا محل افغانان په کړکیچن حالت کې ژوند کوي خو دا وضعیت به تر ډیره دوام ونه کړي. د ښاغلی عبدالله په وینا چې جګړه د حل لار نه ده او باید سیاسي لارې ورته ولټول شي په ویلو سره افغانستان سولې ته نشي رسیدلی، بلکې په دې برخه کې باید خوځښت راشي او عملی اقدامات ترسره شي. د مصالحې د عالی شورا رئیس ویل چې د دوحې په مذاکراتو کې خنډ د جګړې شدت او د ولسوالیو سقوط افغانان اندېښمن کړي خو زیاته کړه. بیا هم وایم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوري مذاکراتو ته چمتو دی او یو فرصت هم خای چې په دې نږدې ورځو کې برابر شي، په یو بل کچه کې به مذاکرات وشي. دا چمتووالی شته دی او په همدې نیت زو چې دا د دې جګړې چې پکې افغانانو زیاته قرباني ورکړه د پای ته رسولو یو فرصت شي. همداشان د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی په دغه هیواد کې روانه جګړه د بهرنیانو د سیالیو یو برخه بللې او له حکومت او طالبانو څخه غوښتي چې ورته یو سیاسي حل لار پیدا کړي. خاغلی کرزی ټینګار کړی چې د سولې رامنځته شوی فرصت باید ضایع نشي.
به هر دو جانب افغانی خود میگم
که خپل دواړو افغان لورو ته وایم چې د دې خاورې مالکان یې سره کېنی، سولې وکړي او هیواد له دې حالت څخه آزاد کړي.
از دې حالت آزاد کړي.
د افغانستان په خوانی جمهور رئیس هم خلکو ته ډاډ ورکړ چې جربه د سولې جدي مذاکرات بیرته پیل شي. هغه طالبانو ته په خطاب وویل چې د ولسوالیو په نیولو او د عامه تاسو په ورانولو سره کوم ځای ته نشي رسیدلی او خبروي چې د سولې لار غوړه کړي. په عین حال کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له مرکچي پلاوي سره کتنه او بحثونه کړي دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري په دې اړه
په دغه کتنه کې د سولې د پروسې پر پرمختګونو او مشکلاتو باندې بحث وشو او د دواړو خواو تاکید دا و چې ژر تر ژره باید دغه مشکلات او موانع له منځه لاړ شي او دغه پروسه چټکتیا ومومي. ښاغلی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل هیواد د ملاتړ دات ورک.
لا تر اوسه سرګندند چې د سولې راتلونکي خبرې چې ښاغلی عبدالله او کرزی جدي مذاکرات غني په کومه کچه کې دي خو د ریپورتونو په اساس ټاکل شوی چې دا دواړه افغان سیاسي مشران په راتلونکو ورځو کې دوه ته سفر وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب یامې به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د امریکا د شلکلن جګړې سمبولیک پای د دوشنبه په ورځ رسمن په کابل کې ونمانځل شو. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو امریکایي قواوو او د ناتو د قواوو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر خپل مسؤلیتونه د امریکا د پوځ عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزي ته وسپارل. جنرال مکینزي وایي هغه په افغانستان کې د خپل سفارت او د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو ترڅنګ د افغانستان د دفاعي قواوو سره د مرستو او د دهشتګرۍ ضد اقداماتو مسؤلیت لري. حکمت سروش په دې حق له رپورت برابر کړی دی.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د ماموریت پای میلر چې له 2013 کال څخه په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو مشري کوله، نن خپل مسولیتونه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکنزي ته وسپارل. دغه ګام چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پای بلل کیږي داسې مهال اخیستل کیږي چې افغان حکومت تر بل هر وخت د طالبانو له سختو بریدونو سره مخ دی.
زه یوازینی نه بلکې یو له هغه پوځي افسرانو سره يم چې له طالبان سره مې د خبرو موقع لرله. ما غوي ته وویل دا مهمه ده چې پوځي اړخونه په افغانستان کې د یو سولیز او سیاسي جوړجاړي لپاره شرایط برابروي. موږ په ټول هیواد کې روان تاوتریخوالی وینو، خو موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالی سره سیاسي جوړجاړي رامنځته کول ډیر سخت دی. خو زه طالبانو ته وایم چې تاسو هم مسؤل یاست. دغه تاوتریخوالی چې روان دی دا د افغانانو د غوښتنې خلاف دی چې باید ودرېږي.
جنرال مکنزي بل مرکزی قمندانۍ په افغانستان کې د میشت وستوري جنرال پیټر واسلی او په قطر کې د جنرال کورټس بزر سره د افغانستان ماموریت مخ ته وړي، چې په دې کې په کابل کې د امریکا سفارت د خوندیتوب لپاره د 1500 امریکایي سرتیرو مشري هم شامل ده. جنرال مکنزي وایي چې له افغانستان سره د همکاري کیسه دلته نه ختمیږي، بلکې دا د یو نوي څپرکی پیل دی. جنرال مکنزي وایي چې هغه به هیواد تل افغانستان څخه د ترهګرۍ د پیښودونکي ګواښ پر ضد د اقدام مسولیت ولري، او تر څنګ به هیواد نه یوازې له افغان ځواکونو بلکې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي.
موږ به په راتلونکي پړاو کې پر څلورو شیانو متمرکز پات شو. لومړی په دې هیواد کې د خپل ډیپلوماتیک حضور ساتل، دویم په کابل کې د هوایی ډګر خوندي فعالیت ساتل، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لازمي مشورې ورکول، او د هغوی ملاتړ او وروستی زموږ د ترهګرۍ ضد تحسس سره مرسته کول.
شنونکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت په رهبرۍ کې بدلون به د افغانستان پر روان وضعیت کوم ځانګړی اغیز ونه لري.
افغان دولت طالبانو افغان ولس د منل د شمو متحده ایالاتونو خپل ځواکونه افغانستان باشي او تقریبا ټول استلی دی. هغه پاتې یو برخه شپه کیږي د سفارت او د نور ډیپلوماټیک ادرسونو د کابل هوایی ډګر د امنیت تامین په برخه کې به مرسته کوي. په ټوله کې د افغانستان کې د ماموریت په دوام عمومي عمل نورو ادرسو څخه
دا سمحال چې ترکیه تیارې شو دلې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو ورسته به د کابل هوایي ډګر د امنیت مسولیت اخلي. افغان حکومت په دغه هوایي ډګر کې د هوایي دفاع د نوي سیستم د فعالولو خبر ورکړي.
دغه سیستم په ټوله دنیا کې د مزایلو او د راکټونو د دفع په تړاو باندې ډیر موثر تمام شوی دی. موږ دغه سیستم د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې نصب کړو، پر اتلونکو کې په نظر کې لرو تر څو دا په نور لوی ښارونو کې هم نصب کړو تر څو د دښمن د هوایی احتمالي حملو مخه ونیسو.
د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د اگست تر پایه بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شي. ډېر افغانان له رواني جګړې باندې شنه کیږي او وایي چې امریکا باید تر هر څه وړاندې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره لاس پکار شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا او یو شمیر نړیوالو ادارو د افغانستان د امنیتی وضعیت او د طالبانو د بریدونو د زیاتیدو په حق له ژوره اندېښنه خوندره ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي دی چې د بشری مرستو رسونکو باید له بریدونو خوندي وي، او د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو اکثره تلفات عام خلک دي. د دې اندېښنو پوره تفصیل به د آشنا تلویزیون همکاره برېښنا عمر خیل وړاندې کړي.
د طالبانو لخوا د هیواد د یو شمیر ولسوالیو نیول چې له عملی ډیر کورنۍ نورو سیمو ته کډو تاړ شوي، ورسره د وبا نوې څپه افغانستان د نورین سره مخ کړی. د کندوز سرپرست والی نن دوشنبه ویل چې په دغه ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو له عمله 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي.
په تیرو دریو میاشتو کې په کندوز کې د جګړو له عمله 2000 کورنۍ له خپل مینو څخه بې ځای شوې دي. په دوی کې شپږ زره کورنۍ د مرستو مستحق دي.
د کندوز بې ځای شوې کورنۍ چې په ښار کې په خیمو کې ژوند کوي اساسي مرستو ته سخت اړتیا لري.
مالای ما سوخت ده، دیگه چیز مزی نیست. خانه کل اگه خار و غرز. بدادر ایمی بالاشتار هم میزنه ده از او میخرد، تیار هم میزنه ده از او میخرد، کلی دنیا میزنه ده فرق خانه میخرد. ایجا
مجا خلام هم از امام صاحب، از بندر امام صاحب آمدن. هیچ ایجا هیچ کمک به ما نرسته. کشنا کشنا هم ایجا دفتر در خواسته.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال وایي سکهال د کورونا وبا خپرېدل او د جګړو زیاتېدل د بشري مرستو اړتیا نور هم زیاته کړې ده.
Due to the current emergency
دوسنی بیرانی وضعیت وچکالی لامل د افغانستان د نپوسو درېمه برخه د خوراک د کمښت د ناورین سره مخامخ دي او تر 15 کلونو کته د ټولو ماشومان او نیمایي د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي.
رامز الکبروف زیاته کړه د بشری مرستو رسوونکي باید له بریدونو خوندي وساتل شي.
Already this year
سکل پنځوشت مرسته رسوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا په داس حال کې دی چې دوی ژوند ژغورونکي بشرپال مرسته رسولې دریش پته نور ټپیان شوی دی. بشرپال کارونه به پری دی مرسته رسوونکي هدف نه دی او دا هغه پیغام دی چې مونږ غواړو نن پرې ټینګار وکړو.
د ښاغلی الکبروف په وینا خلکو ته د اړینو مرستو رسولو لپاره یو میلیارډ او 300 میلیونه ډالر اړتیا وچی تر اوسه د تمویلونکو په مرسته شاوخوا 450 میلیونه ډالر مرسته ټوله شوې ده. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغان کډوالو کوربه هیوادونه باید په اوسنی شرایطو کې افغانان په زور بیرته هیواد ته ستنه نه کړي. په دغه بیان کې افغان حکومت له اروپایي هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو دریو میاشتو لپاره افغان کډوال په جبري توګه بیرته هیواد ته ستنه نه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د لغمان په ولایت کې د جګړو له امله کوم 3500 کورنۍ د خپل سیمه نوتلې دي په خیمو کې ژوند کوي او وايي حکومت ورسره کومک نه دی کړی. دوی وایي د کورونا ترې نه پاتې دي او جنگ دومره سخت شوی دی چې د کور لوښي لرګي هم نشي راایستلی. زبیح الله غازی په دې حقله رپورټ راکړی.
له تیر وړو کې اختر راهیسې چې په لغمان کې جګړې تودې شوې نو زرګونو کورنیو ته کړې په سر کړي چې لا هم دغه لړۍ توند ده. د لغمان له څلورو ولسوالیو نه پر راکړه شوو کورنیو کې ډیرو یې د مهترلام خار د ښځو په تازه جوړېدونکي بڼ او شاوخوا ساحو کې خیمې والی. په دغه لوی ځای کې په خیمو کې اوسیدونکي کډوال وایي ودانې مې نه پاتې شوې او دلته په بدو حالاتو کې ژوند کوي. وای حکومت یو څه مرستې کړي خو ټولو ته نه دي ور رسیدلي او په کېدونکو کومکونو کې د خپل خپلوان کې سره وانه ده. د لغمان د کډوالو چارو رئیس شاکر الله شاکر امریکا غږ ته ویل چې د کډوالو کورنیو شمیره 3500 ته رسیدلې او دا مهاجرت د لغمان په 15 کې له 3 ولسوالیو دی. خود لغمان والی عبدالولی واحد زیوی یو نوی کمیټه ټاکلې ده چې کډوالو کورنیو تمرستي ورورسي.
د دوی لپاره کمیټه ټاکل شوی وي د وخت د ادارې لخوا بیرته چې کله زدل تراغلمه یو بل کمیټه معاجله د امنیتي ملي مهاجرینو ریاست او د پیخو سره د مبارزې ریاست لورې ټاکلې ده. د دوی سروې روانه ده. د دوی لپاره موږ د مرستو پوره او کافی مواد لرو او ان شاء الله دوی ته په وخت سره مرسته رسیږي.
خو ډیرو خلکو ته د پښتنې د چې په تیر دوه میاشتو کې لانمایي کډوالو کورنیو ته مرستې نه دي ورسېدلې. په داسې حال کې چې په ډیرو خلکو جګړه دومره سخت شوې و چې ایله سرونه سوري تکړي خو اوس د لوګي لګواغ سره مخامخ دي. زبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو یو شمیر مبارزی خزی وایي چې امریکا په داسې حال کې د افغانستان نووزی چې لا هم د خزو د حقوقو تضمین نه دی شوی. یو شمیر نور اندیښنه لري چې د امریکایي قواوو او د ناتو د قواوو له وتلو نه وروسته به د خزو وضعیت نور هم پسې خراب شي. لیمه نیازی راپورټ راکړی دی چې شافیه سردار لولي.
په افغانستان کې د امریکا له وتلو سره سم یو شمیر خبریالان او فعالین اندیښمن دي چې کیدای شي له امریکا له وتلو وروسته دوی خپل ازادي او حقوق له لاسه ورکړي. په دې باره کې د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې جندر مشره وحیده فیضی وایي:
اگر
نن
ازي مسله استیم که اگر سربازای
مونږ د خنل روچې کا امریکایي سفیری له افغانستانه ووزي د اطلاع رسونې او خبریالۍ کار وزیان منش او خبریالان به ونکړی شي چې بیا کار وکړي.
د شوزو د حقونو یو مخکښ فعال سپوږمۍ سیام وایي چې امریکا په داسې وخت کې افغانستان پریږدي چې لا هم د شوزو حقوق نه دي تضمین سوي. د شوزو د حقونو فعال سپوږمۍ سیام په دې باره کې داسې وایي:
زه دا هم ستاسو راوړم په ساري سره نه د ترلاسه کړې شپه ورځ موږ یو کړې د زحمت مو ایستلای اوس نه غواړو چې بیا یو ځل موږ پر کور کښینو او دا هم ستاسو راوړم مو ټولې تر پښو لاندې سي. بدبختانه باید وایم چې امریکا په داسې یو حالت کې وځي چې د شوزو دغه حکومت نه دي تضمین سوي.
یو شمیر خبري اعلان وایي چې نړیواله ټولنه مخصوصا امریکا باید د شوزو په مسأله کې به طرفه پاتې نسي او په هر حالت کې له شوزو څخه ملاتړ وکړي. خبریال لیدا نوروزی وایي:
امریکا د دې مسؤله ده چې په غیر مسؤلانه توګه له افغانستان نه بهر شي.
خو افغان حکومت تل د شوزو له حقونو او ازادۍ څخه د سری کرښې په توګه یادونه کړې ده.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نای
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. درنو اوریدونکو، د عام روغتیا وزارت په تیر یو شواروز کې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د 2055 مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. په دغه موده کې 2 تنه د کورونا په ناروغۍ مړه شوي دي چې د نورو ورځو په پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی. بل پلو دې وزارت ویلي دي چې د تور فنګس د ناروغۍ د ناروغانو شمیر هم 14 ته رسیدلی دی. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حقله د کابل نه راپور شاله غلې.
د امریکا روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ په تیرو 43 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د 2055 نوو پیښو د سب خبر ورکړې. د کورونا وایرس نوې سب شوې پیښې په روسي ورځو کې په واش په ورځ کې په افغانستان کې تر ټولو کم شمیر د کورونا وایرس مثبت پیښې دي چې سب شوې دي. خو د امریکا روغتیا وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس علیزی په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس په ناروغۍ د 2 د مړه کېدو خبر ورکړې چې د تیرو ورځو پرتله پر دغه ناروغۍ د مړه شو په شمیر کې یو ځل بیا زیاتوالی ښيي.
ساتونه کې درې زره یو څلور پنځه د ډیرش مچکو کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو کوڅو او دولتي لابراتوارونو کې تست شوي دي چې د دې جملې څخه 2055 کسان مثبت وو چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 1,603,000 ورسېد. په یاده موده کې 1,235 کسان راغلي دي او متاسفانه 2 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د دریمې څپې د خپرېدو پر مهال د یوې خوا د کورونا وبا مثبتې پیښې زیاتې شوې او د بلې خوا پر دغې وبا د مړو شمېر کې هم زیاتوالی راغلی. د کورونا وایرس په پیښو کې د یو څه کموالي سره سره د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې لا هم وقایوي تدابیرو ته ډېره زیاته اړتیا شته.
وقایوي اهتمامات
جدی تو گاڑتیا شته توقع می داده چې رسانی د پیام رسانی په برخه کې مشترک همکاري وکړي او ټولنه د اهتماماتو د رعایت په برخه کې
د عامه روغتیا وزارت افغانستان کې د کورونا وبا په مثبت پیښو کې د چټک زیاتوالی او د مړو شمیر د زیاتوالی یو علت په دغه هیواد کې په پراخه کچه د کورونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د خپرېدو لامل ګڼي او وایي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تر 50% پورې ثبت شوي پیښې د همدې دلتا وایرس پورې تړاو لري. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې په افغانستان کې د تور ګاس د ناروغي خبرېدل هم د کورونا د دلتا وایرس د ناروغي پوری مربوط او وی چې پین کې د کورونا د وایرس د رواني سپی پولیسو کې د تور پنګس ناروغي هم په پراخه کچه خبره شوې چې د ډیرو ناروغانو د مړینې سبب شو. ډاکټر مجروح وی چې کله د کورونا وایرس ناروغي د ناروغانو بدن کمزوري کی نو د تور پنګس ناروغي پر دغه ناروغانو باندې برید کوي او ناروغان پرې اخته کیږي.
په طبیعت کې موجوده په عادي حالت کې سړی پرې اخته کیږي نه عضویت د مقابله ظرفیت لري او په مجرد د دې چې عضویت ضعیف شو دا یو فرصت طلب باکتری ده فنگس ده او بده دی فنگس ارزلایم ماتاسته توزیع کرد.
د عامه روغتیا وزارت د چارواکو د سی شنبه پورس امریکا غا غشنه راړي ته ویل چې اوس مال افغانستان کې د تور پنګس ناروغان شمیر نور هم زیات شوی او تر اوسه دی لسته پر دغه ناروغي اخته شوی دی. د عامه روغتیا وزارت وی چې دا یو وژن کی ناروغي ده چې پر اخته کسان به ژر تر ژره روغتون ته ورسول شي. تر اوسه په افغانستان کې پر دغه ناروغي یو اخته شوی ناروغ خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دغه معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 2290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د جو بایدن حکومت په ګواتیمالا او ویتنام ته د کورونا د واکسینو په ملیونو دوزه ورولېږي. امریکا همدارنګه دوه هفته مخکې د انډونیزیا سره د 3 میلیون دوزه واکسین مرسته کړې و، مګر په مجموعي ډول امریکا په هغه هدف کې کامیاب شوې نه ده چې ویلی وو د جون تر پایه به 80 میلیون دوزه کومکی واکسین ورسوي. په دې حقله د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وې دوه هیوادونه به روانونه د امریکا د واکسین مرستې ترلاسه کړي.
دواړه ګواتیمالا او ویتنام به د بایدن کاملا هاریس له حکومت څخه د کووید واکسین ترلاسه کړي. ګواتیمالا به د مودرنا 1.5 میلیونه او ویتنام به د مودرنا 2 میلیونه خوراکه واکسین ترلاسه کړي.
په داسې حال کې چې اندونیزیا د کورونا د ناروغانو د زیاتېدو لپاره تیاری نیسي او د واکسین د ترلاسه کېدو کتارونه ولاړ دي، د بایدن حکومت تېرونه ژمنه وکړه چې له نوموړي هیواد سره به د ملګرو ملتونو د کوواکس پروګرام له لارې ډېر ژر د مودرنا 3 میلیونه دوزه واکسین کومک وکړي. امریکا ژمنه کړې ده چې له ټولې نړۍ سره به 500 میلیونه دوزه واکسین مرسته وکړي، خو یاد هیواد د جون تر پایه د 80 میلیونه دوزه واکسین د استولو په هدف ناکام شو. جنساکي امریکا غاکته وویل چې لوی ننګونې موجودې وي.
Sometimes we have to work through. مونږ باید ځینې وختونه د قانوني خندونو څخه تیر شو. مونږ باید مقررات هم په پام کې نیولو سره کار وکړو. د واکسین د توزیع لپاره د مرتبطو وسایلو په شان مشکلات موجود دي. همدارنګه حتی د ترانسپورت لپاره یخچالونه هم پکار دي. موږ دغه موارد روښانه کړل. که څه هم موږ ژمنه شوي واکسینونه چمتو کړي دي، یو اندازه هغه دي چې هیوادونه باید چمتو وسی څو ترلاسه کړي.
مشکل د مناسب واکسین په ټاکلو سره پیلېږي. په امریکا کې تر ټولو ډیر د فایزر او مودرنا واکسینونه شته چې د ساتلو لپاره ډیر سړې هوا ته ضرورت دی او ډیر هیوادونه نشي کولای دغه شرایط ورته برابر کړي.
کله چې هلته ورسیږو موږ باید پوښتنه وکړو چې د لګیدونکو واکسینونو د ختمېدل تاریخ کوم دی. موږ باید د هیواد په کچه پوښتنه وکړو چې آیا د خاص واکسین د کارونې او د دې واکسین د واردولو قانوني اجازه شته. دا یوازې پیل دی. موږ باید مطمئن شو چې واکسین همغه پیل څخه تر پایه پورې په ساړه ځای کې ساتل کیږي. کاري قوه چمتو ده او واکسین کوونکي روزل شوي چې تطبیق یې کړي.
دا حقیقت هم موجود دی چې د واکسین ډیره برخه شتمنو هیوادونو ته استول کیږي.
د روانې اونۍ تر پای پورې به موږ په بشپړ ډول 1.5 میلیون امریکایان واکسین کړی وي.
امریکا ژمنه کړې و چې د جون تر پای به 80 میلیونه دوزه واکسین وویشي، خو تر اوسه پورې د ژمنه یوازې نیمایي پوره شوې ده. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.